ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بونری ما په دغه اوساته خبری غړی کستا سوار کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو په اړمبه د دې وخت خبرونه د سوات قومی جرګې د ترهګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د خبرونو تفصیل دا سوات قومي جرګې د ترهګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. سوات قومي جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو غړي عرفان چټان وویل چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې فوج د مټې او کابل تحصیلونو په غریزو سیمو او د بونیر پولې ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د غونډې په اړه د جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې دوی به د خپلې خاورې د حفاظت لپاره ولسی بیداری ډېرولو ته دوام ورکوي.
سوات خاور منگا په هیڅ صورت نه پریږدو چاته دویم دادا چې په هیڅ صورت یو د سوات سړی یو پښتون د سوات نه د چا په خوله باندې چې د اور باران وریږي هم منگا سوات پریښودو ته تیار نه. دریم پیسلم دادا چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک موږ را کړلي د دې موږ حفاظت کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15 نیټه په سیدو شریف کې د ملکنډ د کمشنر په دفتر کې د شوي سرکاري جرګې نه وروستو صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو اسمبلۍ د غړیو په ملګرتیا ویلي وو چې په سوات کې به پوځي عملیات نه کیږي او د امنیت ذمواري به پولیس پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو او ولسي مشرانو ګډون وکړ او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت په خراب وضع ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د جرګې نه وروستو مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې په بلوچستان کې د شپږویش لکه اکړه څخه زیاته ځمکه سرکار په خپل نوم کړې ده. پر دغه مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری وویل چې مرکزي حکومت د ماینز اینڈ منرلز ایکټ د لاندې د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان پر دغه مهال وویل چې د ګوند پارلیماني مشر به د بلوچستان اسمبلی پر روانه غونډه کې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ خلاف یو قرارداد جمع کړي. د خیبر پښتونخوا په ورګزو کې وسلوالو یو سړی وجلې دي او یو 12 کلن ماشوم تښتولې دي. یو د پولیسو او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې نظرګل او دغه ماشوم پرون ماسپخین محل په پټی کې کار کاوه چې وسلوال ورغلل او دغه د تښتولو هڅه وکړه. دی وایي هغه نظرګل د مزاحمت کولو لوجو وښته او ماشوم چې له نوموړي سره د وینې رشتہ نه لري و تښتاو. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوال وغولې وجلې او ماشومې چیرې بولې دي. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایا کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او فوجي مشرانو سره کتلی دي. د فوج د اماړیکو ادارې آی اس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال آسم منیر په ټمپا کې د امریکا د مرکزي کمانډې د تونکي کمانډان جنرال مایکل اے کوریلا د تقاعد مراسمو او د ایډمیرل براډ کوپر ته د کمانډې د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړ. بیان زیاتوي چې فیلډ مارشل د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال ډان کین سره هم ولیدل او ورسره په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د جرمني خبري ایجنسی ویلي دي چې نن دا غونډه تر هغې دوه ورځې وروسته کیږي چې اسرایلي امنیتي کابینې هغه پلان تایید کړه. د اسرایلو د اقدام پر نړیوال کچ غوسه راپارولې ده. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ته ویل شوي چې وفاقي حکومت د بلوچستان په زرګونو ایکړ ځمکه په خپل نوم کړې ده. د سوات قومي جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل زینه کړي ویسو یا د خلکو له نور لار ورکو.
او په خیبر ضلع کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د ډینګي وایرس موندلې او د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو.
د سیمې ونړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د عوامي نشتل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې تر سره شوې جرګې ته ویل شو چې وفاقي حکومت د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ دفاع به کوي. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
په جرګه کې زیاتره وینا کوونکو د صوبې د امنیت پر وظیفې خواشنی ښکاره کړه او ویل چې دا تلسم ترمیم لاندې په ملک کې د انتخابات نه کېدل هم د نامنۍ یو لوی علت دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال و مشالیډو ته وویل چې د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان کې د 16 لک څخه زیات مځکه سرکار په خپل نامه په ناقانونه توګه اړولې ده.
2 لک 450 000 اکړه د جنگلاتو مځکه د زیارت وارنایی انتقال شوی ده د جنگلاتو په نامه باندې چې مخکې به جنگلاتو تحفظ او د ځنګلي حیاتو ژغورنه د دې محکمې ذمواري وه. نور ملکیت هم زموږ و، مراعات یې هم زموږ و، د سوی لرګي مونږ کولی شو ځنګل کاچېدنګ او ځنګلي حیات غورن دا د سرکار ذمواري وه. مځکه مکې ابادولی شو، کور مکې جوړولی شو چې موږ جوړ کړي هم دي. د دې په نتیجه کې موږ د ډېر شیان اوس له منځه تللي دي او دغه رنګ بیا لاټمنټونه سوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
په کامي جرګه کې پر دې خبرې زور وکول شوی دی چې په ناقانونه توګه د مځکو د انتقالولو ماینز اینڈ منرل ایکټ ضد په کار دی چې ټول ملتپاله او مذهبي جماعتونه سره یو مټ شي. په دې اړه نور حال د کامي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان سپداس ټوک کې راته راکړي.
سیاسی پارٹیاں فریضہ ہم دغه د سیاره په متحد طور باندې او محاس جوړ کی او یو تر پراخه پیمانه باندې او جمهوری مزاحمت روان کی او د امن لپاره قانون لپاره د عین لپاره د لپاره
یا دی وچ در روان کال د مارچ په 12 نیټه بلوچستان اسمبلی د مزک لاندې د شتمنې درشتلو په خاطر ماینز اینڈ منرل ایکټ پاس کړو. خو وروسته د ایز بختلاب د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا نه هوازیات ایکټ پر یاد ایکټ یا قانون نیوکه پیل شوی بلکه هغه ایکټ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. لیکن د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیر تور پور کړی چې د دې ایکټ لاندې اسلام آباد د بلوچستان د مځکې لاندې پر شتمنیو قبضه کړې ده.
په آئین کې لیکل شوی دی چې معدنیات کاغه کوئله ده، هغه کرومایټ دی، کاغه یورینیم دی، کلیتیم دی، کاغه سونا ده، کاغه تانبه ده، کاغه نور قیمتي کان دي. دا ټول د آئین لرویا دا د صوبې ملکیت دی. چې آئین دا وایي چې دا د صوبې ملکیت دی، بیا صوبایي اسمبلی یو قانون نشي پاسولی د آئین په خلاف. دا غیر آئینی کار شوی دی. زموږ د صوبې په کربونو کربونو ډالره چې زموږ ته خدای تعالی مادنیات را کړی دي، وسایل را کړی دي، په هغه باندې مرکز قبضه وکړه چې دا غیر قانوني کار دی، غیر آئینی کار دی. موږ د دې په سختو ټکو غندنه کوو او د دې خلاف به مبارزه کوو.
پروسه جرګې ځینې قراردادونه منظور کړل، د کوم لاندې چې به عوامي نېشنل ګوند د یاد ایکټ پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو قرارداد یا پریکړه لیک راوړي. پدې اړه د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان زیاته کړه.
بلوچستان کې صوبایي اجلاس میں میرے بلوچستان
بلوچستان اسمبلی پر راتلونکي اجلاس یا غونډه کې به د عوامي نیشنل ګوند پارلیماني لیډر او نور غړي د ماینز اینڈ منرل ایکټ ضد یو قرارداد وړاندې کړي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر د جرګې ځینې نور قراردادونه د خبریالانو و مخ ته د وړاندې کولو پر وخت زیاته کړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په تیرو اته اویا کلو کې چې کوم فوجي عملیات شوي دي دغه د جاج اخیستلو په خاطر دی نه یوازې یو نړیوال کمیشن وټاکل سي بلکې په دواړو صوبو کې دي روان فوجي عملیات سمدلاسه بند کړل سي. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو لاله مخه ماینډ اینڈ منرل ایکټ په بلوچستان ای کوډ کې چیلنج کړی دی. خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې حکومت به په عدالت کې د یاد قانون یا ایکټ دفاع وکړي. د اګست په لسمه نیټه د مشاهدو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رند وویل چې د جمعیت العلماء اسلام او عوامي نیشنل ګوند په ګډون نورو ټولو سیاسي جماعتو په اسمبلی کې د یاد قانون په حق کې هغه وخت خپله رایه ورکړې وه او وروسته دوی عدالت ته ولاړو چیرې چې به حکومت د یاد ایکټ یا قانون دفاع وکړي.
د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي. د جرګې مشران وایي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پوځ د مټي او کابل تحصیلونو په غریزو سیمو او د بونیر پولي ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. جرګې غوښتنه کړې ده چې د سیمې د امنیت ذمواري د ضلع انتظامیه او پولیسو ته پرېښودل شي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات قومي جرګه چې د سوات د وو تحصیلونو سلو تنانو نه زیاتو غړو مشتمل ده د اګست په اومه د کارنده کمیټې غونډه کړي او پکې د جرګې غړو ویلي چې د سوات په امن او امان ورته سخت تشویش دی ځکه چې دوی په وینا د سوات په غریزو سیمو کې وسلوال لیدلی شوي او بعض سیمو کې د پولیسو او امن کمیټې په غړو بریدونه هم شوي. د جرګې مشر مختار یوسفزی په دا اړه وروسته خبریالانو ته وویل چې تیر وختونو کې داسې حالات جوړ شوي او بیا پوځي اپریشن ته لاره جوړوي.
پیس صورت نه پیډو چاته دا پیسہ نه دا غه مدد چې پیس صورت یو د سواد سره یو پختون د سواد نه د چا په خله باندې چې دا چې دا اور باران وریږي هم منګه سواد پری خودو ته تیار نه درې م پیسہ لم دادا چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک مونږ را کړلی د دې مونږ حفاظت کو. سلورم خبره دادا چې مونږ خپل ولس متحد کو زمونږ ولس د سواد قومي جرګې سره ولاړ دی. د سواد خلک
د قمبر اقبال چټان چې د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې دوه ورونه وجلی شوي او د سوات قومي جرګې مهم غړی دی. په دا اړه مشال لیډو ته وویل چې قومي جرګه د پوځي اپریشن په ضد رابللی شوې ځکه چې دوی ګڼي دې سیمه کې تیر وختونو کې پوځي عملیاتو له وجې عام ولس ته لوی مشکلات را مخامخ شوي.
اطلاعات دا دي د ادارو د طرف نه چې د سوات کم غریزي علاقې دي هغه مټي تحصیل طرف ته تحصیلي کابل طرف ته او کوم چې د بونیر سره ټکتی او کوم بنجوټ طرف ته دي اورې د کیږي او د ادارو لوکل چې کوم مطلب سپیشل برانچ والے دي چیرې 17000 راغلي دي شتګرد راغلي دي او هغه د سوات امن او امان ته نقصان رسي دا غي د پاره پولیس ډپارټمنټ شته دا غي د پاره زمونږ لوکل چې کوم اډمنستریشن دی هغه شته په کار خدا دا چې په سنه سره شکل کې هغه الیمینیټ کی او د دغه د پاره چې کم از کم 2000 پولیس تي اکویپ او ویل اکویپ تي نو چې هغه د دغه خبرې په ټایم باندې مطلب ریسپانس ورکي او قوم په اعتماد کې.
د سوات قومي جرګې ترجمان احمد شاه چې د شخصي تعلیم ادارو مشر هم پاتې شوی وایي چې دی وخت کې سوات کې د تیر په سیر پوځي عملیات ممکن نه دي ځکه چې د سوات اولس په هوښوي او د امنۍ لوجه لوی مشکلات تیر کړي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل زینه کړی ویسو یا د خلکو له نور لار ورکو ځکه چې دا یو نوی دور دی ډیجیټل دور دی سوشل میډیا دا هر یو عمل سړی ته پته لګي چې څوک څه کوي او د چا څه ارادي دي که ګډ طالبان دی که بیٹ طالبان دی که سٹیٹ سپانسرڈ دی او که آزاد خلق دی په هر دغه کې چې موږ دغه به مخالفت کو او د سواد قام چې دی هغه نور دی قصو ته تیار نه دی.
د سواد قام جرګي غوښتنه او بیا د احتجاج د لکی ورکول ایا جرګه سومره با سره ده زئی خبريال سلیم اتر وای چې عام ولس د سواد قام جرګي او د امن ناره لګون کو سره ولاړ دی او تیر وختونو کې ولس د امن لپاره لوی مظاهری کړي دی وای چې اوس یو ځل بیا هم د سواد ولس د جرګې په غږ راوتای شي.
2022 نه وروسته کوم وګورو دلته کې چې هر څومره پاسونه شوي دي دوی پکې شرکت کړلې ګډون کړی دی. نور کوم پی ټی ایم نه نور عام ولس چې دي سیول سوسایټي دلته کې د هغې پاسونه کړي دي او بلکې دغه پاسونه زما په خپل خیال باندې اعلانات که یو چا کړي که پرس که قومي جرګې کړي که هغه پی ټی ایم کړي او که هغه سیول سوسایټي کړي یا عام نور ولس دلته کې چې کوم مشران دي د پارټیانو هغې کړي نو هغې کې خلکو چې دی په دې یو نقطه باندې چې دی هغه شرکت کړی چې دلته کې سواد کې امنیت هغه وده چې دغه ټینګوي.
د اګست په 15 نیټه سیدو شریف کې د صوبایي حکومت لخوا کمشنر ملکن دفتر کې جوړه کړې شوې جرګه کې صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو صوبایي ممبرانو سره ویلي ول چې سواد کې به د امن ټینګ ساتلو لپاره پوځي عملیات نه کیږي، پولیس به دغه ذمہواري کوي. ولې د اګست په 8 نیټه د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی سواد کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته ویلي ول چې خیبر پختونخوا کې به د وسلوالو په ضد هر قسمه عملیات کیږي چې پکې سواد هم شامل دی. د گورنر په وینا ترهګرۍ په ضد عملیات او بیا د وسلوالو سره مذاکرات د مرکزی حکومت ذمہواري ده او دغه به سرته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا د اوبو د معاینه په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي او دوی د ماشو د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل شروع کړی دی. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه کیږي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمیر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډی کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ضایع کړو په کلاو میدان باندې هغه اوبه توی کړو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نه کړي. عموما دا ان چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشي دپاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنا خلق استعمالوی نه او مغسه سو سو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نو موډي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کوم مثبت پیښه نه ده رپورت شوې، خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم کنه ورته په هر هسپتال کې کاغا ډیشکان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه باڑا ڈوگر اسپتال دے پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹو نوڑتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چھ ڈینگی ناروغی دیو خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی تیز اتبا ہڈوک خوگ کے وسال او دا نبز رفتار کمیدل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونو نو تورشی هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1500 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دې کې د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبا کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کوي چې یو غیر آئینی پریکړه ده او دې په پرزد آواز اچتی. شبیر احمد جان نور تفصیل لکھی.
دا وخت مو سره طارق حیاتن موجود دی. طارق صاحب یو غیر سرکاری تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي. د دې تنظیم په خیبر پښتونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر خیګړې یعنی تعلیم د خکول لپاره. طارق خان سګړنې تاسو د حکومت دې فیصلې ته څنګه ګوره چې کوم د آؤټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي؟
زمونږ خیبر پښتونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور ریلیونټ سټیک هولډرز دي نه کې د دې یونین باډیز دي د ډیپارټمنټ یونین باډیز دي یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم اساتې کرامو خپل یونینز دي نو په کار دا و چې هغه خلک اول نه هغه انپوټس پکې شامل شو نو دا بلګ اونرشپ پر اغله په دې کې او هغه دا فیصله به بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنټیشن فیس تاړې دلی و خو اوس چې کوم دا ډیسیژن راغی نو د دې نه پس اساتې کرام دي یا د ټیچر یونین مشران دي نو هغه لګ په دې باندې خپل سترونګ ډیسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره هغه خپل تحفظات لري.
نو خبرې کوو چې کوم د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم دی آفیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم ده. تاسو کوم مشال لیډو ته لګ خپل خبرګون ښکارا کا چې د حکومت د آؤټ سورسنګ چې کوم پالیسی ده په دې باندې تاسو سره تنظیم سو د دریز دي.
د مونږ په خیبر پښتونخوا درې واره د حکومت راغی او درې واره راغی د پنجاب د دشمنی نه خلاص نشو. دې داسې پالیسی زمو په ایجوکیشن کې وکړل چې پاغي سره لکه راغي حالت دی وخت دی ته رو رسولو دی په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا په پرایویټایزیشن طرف ته دای داري دي. حالانکه کومه هو اینو د ریاست بنیادی دي مواره خدای چې دی په خپل ولس ته تعلیم ورکي دی به علاج ورکي دی به روزګار ورکي نو چې سټیټ په دې سيزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس هغه مخه هغه خو ته مونږ نه کم ریاست ویلی شو دا خو عوام ته دی پیدا نشته د کې چې دا ورشي چې دی ورکي خو بزان لخپل یوری بنی هم جوړی کنا چې انویسمنت کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آی ایچ ویا د پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا نو خو سیزونه وګران شي کنا فیس په پکی کې دی شي راشي بل سبب پکی کېږي.
آل پاکستان پرایمری ټیچر اسوسییشن اپټا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دا وخت موجود دی. عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګوره؟ تاسو تنظیم وړاندې نه دی مخالفت کړو
دې کې تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی ایس کې دی په فاټا کې دا هزار تقریبا د خورازی خو دا شیش چکل گراوند تراشی نو لازمی خبر ر چکل سکول پرایویټ کیږي او هغه ادارې ته حواله کیږي پبلک پارټنرشپ کې نو دا غزې عوامو په دې کې روزی ادې خلاف باواس کی چونکه د حکومت پاکستان او د ایني پاکستان چې کوم 25 ای یو شک دی چولې دغه کې دا لیکلی دی چې لکه ګورنمنت سکول چې کوم دی دا به حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ټول دا به د قوم دی بچو ته به د ګورنمنت له طرف نه دا ایجوکیشن فری ملاویږي نو دا خوده کې بدیم دغه زه دغه خلاف ورزي وکړي نو ضروري خبره چې کم دي کې بیا اسوسییشنز ته ښکار شو چې دي چې قوم د نقصان دي ډپارټمنټ ته ټیچرز ته نقصان دي نه ور دي خلاف دی आवाज خامخه اوچتي
د صوبایي حکومت چې کم د تعلیم محکمه وزیر دی فیصل خان ترکه د نور کله پشان نن هم مغوي ته موږ بیا بیا حسو کړي بیا بیا ټلیفون نه کړل هغه وی څنګه چې نور کله ټلیفون نه چته جواب نه ورکې نو دی واره هم دغه نو کو دغه ورستمو چې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې چې کم سیکټری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون د لارې
او سورسینګ دا دی چې زموږه غټول سکولونه چې کم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کم ځای کې تچ دی کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به موږ آؤٹ سورس کو دا آؤٹ سورسنگ مطلب دا دے چھ پاگے کہ چھکم معشومان سبق ہوئی دا غی فیسونا دا غی دا تعلیم ٹول اخراجات آبا گورنمنٹ پہ کی ہو صرف آغبا یو آرگنائزیشن چھکم نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہی آغی دا بھونگ دا ورگو آغی بے چلائی لکه دا غی منیجمنٹ بچی دے کن آغا پرائیویٹ پارٹی سر بھئی یا بدا شان دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشن سر بھئی نو دا دی طرف دا قدم زک آغستے شوئے دے چھے گورنمنٹ ظاہرہ چھے آغسترا لگا بلا سکولونا دی تقریباً 35,000 چھے کم دے کن آغا فارمل سکول دیو باقی نان فارمل سکولز و نان فارمل لرننگ انسٹیوشن سمشتا کنا نو آغے کی آغا ٹول سکولونا چھے کم سکولونا کی دا کم سکولونو باندی دا گورنمنٹ انویسمنٹ شوئے دے والتا دا معشومان چھے دے دا آغی انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ تا سکولونه نشی گین کوله یا التا استادان شو ٹیچران شو ٹیچران چې دی کنه هغه د پارا لس اٹریکټیو ایریا ده نو هغه دینو کې موږ پرایوټ پارټیز دی انگیج کو هغه پرایوټ پارټی په تھرو باندې لا نان فور پروفټ اورګنایزیشنز په تھرو باندې نو موږ دا سکولونه مینیج کو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اردوونکو سرزو کوارد تا چرته چې ګل افریده لومړی خزه ده چې په دغه سیمه کې د خزو لپاره د ډرایوینګ د زده کولو سکول پرانسته ده. دا وایي چې په پیل کې به د ټولنې لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې ولې اوس ورسره خلک په خپله لونه او خویندې داخلي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپه کله وړاندې دغه سکول پرانسته دی چې اوس پورې پکې د درې سوه پورې ښځو ته د ډرایوینګ زده کړې ورکړل شوي دي. خالد نیاز ورسره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه خبرې واورو.
ما ته دا ضرورت داسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو. ما بچی وړه وو او جوړی کې دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای ما سره لیسنس وای نو ما به خپل بچی ګاډي کې کنه وړي زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې اوه تد اسلام آباد نه عموما غځه کې یو سایډ ته کې نستلو بچو سره بیا چې زه دوبۍ ته لاړم هغه ما خپل هسبند ته ویل چې زه ډرایوینګ زده کوم.
چې کله تاسو د ډرایوینګ زده کولو سوچ کړو نو د کورنۍ لخوا تاسو سره مشکلات مخې ته راغلي؟
مخه ډار وو دی لورونو حتی کور کې ما یو بچی ستر و هغه یلو د خلک بچی یي او نن هم داسې خلک شته دي چې هغه خپل کور نه زیات فکر د خلکو فکر کوي چې دا خلک بو سوایي. لیکن چې کله مشکلات راشي نو بیا هغه ټایم کې خلک نه چې خپل دم نوي هغه هم پټیږي چیرې دا به ما باندې څه کار بېګار واچي. خیر الحمدللہ ما ہسبند سپورٹ او مال تک لے سس وا خستلو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اغه نه بعد بے ما ته لغون شوق پیدا وشه جره دال سس وا خسته دا ز پدی باندې کار وکم انسٹرکٹر جوړ شمه. نو کله ما معلومات وکول ول ته ما ٹیسٹ ویر کړو دبئی کې نو الحمدللہ ٹیسٹ ما اوکے شولو غزه ما شپارس کالا ڈرائیونگ کړه دا انسٹرکٹر او ما سره دام یو ریکارڈ دچ مو سره اونلی لوکل خلکو یعنی غزی ولا عربیانی ورکی وی
کوهټ کی تاسو د خلنا او په کم سوچ باندې د ډرایوینګ سکول پرانیسته دي؟
چې زه کله دل تراخ لما نو به ما دایره دا وکړه چې زه به اوس دا سکول د ځای کوهټ کې خلاصوم چې د ځای ما خپل علاقې ولا خلک خپل بچی دا چې دنو سیفټی سره رول اینڈ ریګولیشن سره ګاډیز دا کی دا سیفی بلون دونه سیفی نو کار د ځای ما شروع کړو. کله ما خپل کور په اسلام آباد کې د ټولو ویرو چې تر خام خا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ما یلو شنا دسے چکل ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کڑے دا وہ ویلکم کڑی دی وہ یلو دشی کا میں وہ کوہاٹ کے چ دا تا سو اخلاص کو سکول مو تا ان تا سرا دا اچ کے سم تا ان بھی مو در سرا کو نو الحمدللہ چ ما یو آفس کے پانچ کال تقریبا پنجنیم کال میں تیر کڑو او اس ما شفٹ کڑے دا دسے کی بل نو خستر زیمو پورا حال مونی ولې ده الحمدلله څوکم رځي ډیر خوله افس تا.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړې و نو چې کم زنه به مونږ غاډې تیرې دو نو خلکو ودا وې دي چې خزه غاډې چلای خزه غاډې چلای نو ما ته به ډوره غوسه راتلا چې یا الله دوه کې ودا شعور کله رځي خزه خو جهاز چلای ها جهاز په اسمان کې وړه وای ہر یو کار کہی آرمی کے کار کہی پولیس کے کہی مزدوری کہی رکشا چا رہی بے دل تک گاڑی تاوی رہی یہی مشومان مشومان جی نے کہی الکان چا رو لارے کے لو لو بھی کہی اگو بوں گلو چے آ خزا گاڑی چلائی نو اس الحمدللہ چے آغا شے نشتا دا ویلے چے مو پر دیہاتو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رسی دزن ایلے سر سے واقس خالی نو اگو مس چلائی نو الحمدللہ رفتہ رفتہ شعور بے رسی ٹولو کے کنا شروع کې چې څوکوم قدم د زه اوسم د سجینې کې رسی چې مو پهل جینې کې چې دا راوتی د فیلډ د ډرایوینګ نه کولای تا
اوس پورې تاسو سم رخصت ډرایوینګ خو دلې دي
لیډیز چې دي تقریبا 2-300 فیمیل چې دي نو هغه اوس پورې لیسنس واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دي دونه خپل ګاډي چلای ام د سه میل چې دي نو میلو په حساب نشته دا غو ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض د ډرایوینګ او الحمدللہ اوس خو زدا ترغیب ټولو ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی او سپورټ وکي او باندې احساس والی دا لایف ټایم پکاريږي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اردن کو څنګه چې واورې د زموږ خبرونه د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه نشر کیږي. دا وخت د خبرونه نیمه تر رسیدلې یو نو د دې وخت مهم خبرونه. د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړی دي. دا جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت بحثونه شوي دي. د عوامي نشتل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو او ولسی مشرانو ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په ورګدو کې وسلوالو یو سړی وژلې دی او یو 12 کلن ماشومې تښتولې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وژلې او ماشومې چرته بویلې دي. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایه کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل اسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې خار د نیولو په اړه د اسرایلو پر اراده د بحث لپاره نن بیړنۍ غونډه راغوښته. اردن کو خبرونه مورد او سیو شمیر سیمایز نړیوالو چارو ترازو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې هغه به د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي او ورسره به د یوکرين د جګړې د ختمولو په چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکو جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتنی یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ترسره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ټرمپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه د جنوري په میاشت کې د ټرمپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2020 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکو توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپل اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شامل وي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسي لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنکړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړي او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیز د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکرين لخوا لسلو زرو څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټاپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا څلور لکو کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپل برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکرين په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغو ښارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیا او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړې، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکراینی چارواکو لشتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي د دې لپاره یو کوچنی بریا ځکه ګڼل کیږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جول جړای یوازې په مستقیم ډول متحدو ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقيف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو اور اوریدونکو او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. ارمینیا او آذربایجان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ موجودګي او دغه په قربتوب باندې د سولی یو تړون لاسلیک کړی دی او د لسیزو اوږدې جګړې د ختمولو پریکړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل په دغه راپور کې.
د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کوربتوب د سولی تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په حضور کې د سولی تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشانو په توګه وستایل چې تړونونه به له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه بل آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 میلادي لومړی راهیسې تړل شوی دی. د دغو تړونونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجاره حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 20 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو لمخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف فیتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو سوزو افغانستان ته چرسی طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خزو سانګې هغه تازه راپور چې ویلی وو افغانستان کې خزی او انجونه له پراخو محدودیتونو او توتریخوالي سره مخ دي رد کړی دی او د غیر زموارانه او سیاسي بللی دی. دغه وزارت ویان پر خپل ایکس پانا په یو پیغام کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقوقونه خوندي دي، بلخو یو شمیر افغان ښځې او نجونه وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت ډېر لري دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رات کړ چې ویلي وو افغانستان ته ستنې شوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پانا د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړی چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورنۍ امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېر لري دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې لا آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړای دی. له دې ډلې یو انجلۍ چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادر سید افغانانو کې ووم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې ستي له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالي وو خو ستي له محرم پرته نه وویلې. کته ما بشپړ حجاب اغوستی وو خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړای چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځان سره تنګ شي او دوی حتی خپل له خپل سوري هم وډاري ژولار چې خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندې کولو ادا کوي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته دوی خپل بنسټیزو حقونو لکه لشپګم ټولګي پورته خوندوي او په هنتونونو کې له تعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې لکار راګرځول او د غرازي د دوی پر سیاسي ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولې دي. لدې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن لمخې د فتنې د ویرې لامل د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غاک اورات ګڼل سوای او په کیراغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غاک سندرې یا نعت ووي او حتی په لوړ غاک د قران کریم تلاوات کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو خبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. کمیشن د مدنیاتو په قانون هم نیوکې کړې دي او دای د اتلسم آئینی ترمیم ضد بللې دي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د بلوچستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لا درک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لا درک کسانو ستونزې یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لا درک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورندې. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم شګرګي چې دی د دغه خاتمه وشي، کوم خلک چې د علاقه دي علاقه کوي چې دوی باید شي په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې مکله د لا درک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس بار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې حکومت د لا درک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هوار کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډېری کسان لا درک دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي او که څوک په یو جرم کې تورن دي داغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي او په زور د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترګري ضد د قانون یا ایکټ لاندې بله څه ثبوت یو کس تر نوي ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوی ده. په رپورټ کې د ځمکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین ایډوکیټ صدا سی راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویانس شاهدرین سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسي ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دي چې د لا درک کسانو د ستونزې د اواري په خاطر ډېری ګامونه پورته کړي دي او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی، د کوم د لارې چې ډېری لا درک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډېری داسې کسان دي چې هغه وغرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیشو کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوچ دوره کړې وه. پلاوی په کوچ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلي وو، بلکې د صوبې پر بېلابېلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د زراعت او د تعلیم، د ودانۍ او د کمخت او بو او د روغتي خدمتونو په برخه کې لستونزو ګلمن دي. یا د سیمه چې د خوست له مرکز شمال ختیځ دوری ته په 10 کیلومتر کې کورمه سره په پوله پرته ده، په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله په کې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوې. د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د دې په سیمه کې د روغتیایی کلینیک ودانۍ جوړه شوې ده او یو څه وخت کار هم کړی دی، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د یاد سیمې اوسیدونکي او قومي مخور وایي د دوی د سیمې د سین خور د غونډې په ډډه کې د روغتیایی کلینیک ودانۍ جوړه شوې او یو څه وخت مختصر شان فعالیت هم لاره، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. زوی قومي مخاور مدیر امیر بادشاه مشال روریتو ویل
موږ د کور کلینیک جوړ شو ده، ډاکټر نه لري، بالکل تشکیل نه لري. دویمه د ملدرای د پوره موږ اې دې د پوره یو کلینیک او ډاکټر نه لرو. د ملدرای د پوره د توخوم د زراعت د پوره موږ ته هیڅ سنتیاوی نشته. د ویلو د بندونو د پخول اې دې د پوره موږ ته هیڅ کور نه ده شو. باید که موږ ته پملرنه وش.
یو بل زوی قومي مخاور الحاج مختار الدین جلال زای بیا د تیرو نیمګړو پروژو پر بشپړ د دوه ټینګار کوي او زیاتوي
موږ څه زره ولسوالنه د خوښ کړه دا چې موږ ته د وارداتي برېښنا چې دا ډیره نږدې شوی د زکه تر منګسو کونډې پورې رسیدلې ده، دا شدې ضرورت ده باید دلته را انتقال شي.
د علیشیر او ترزی ولسوالۍ اوسیدونکي په خوانیز بهر کې هم ځینې مهمې ستونزې یادوي. یو تن ځایي سابقه لرونکي ښوونکی فضل الله هاشمي وایي
درسي مواد کمبود لري، زم کمبود دی مسلکي ښوونکو شته کارتاسیا د شګزونو کامه دو بل بل خصوص چې موږ وضعیت ارتیا وته لرو د تعمیر نشټون د درسي وته کو نه لرو، بل خصوص ان خوراکې نه لرو، سپینې په لفتي دیا کې چې هغه تعمیر رپورت نه دلال کله نسوان نو قبل کله دغه مکاتب تعمیرونه نه لري. دې دی ونه لوندي په ډیر تکلیف سره تدریس کو او کله کله بارون شي د موږ درسي ساتونه زایش نو شاګردون استاد مجبور شي رسخته کو.
د ورزشی لو به یو منتظم رفیق همکار ویل د دې سیمې ځوانان نه یوازې سپورت سره مینه لري، بلکې په دې ډګر کې ښه استعدادونه لري. خود ژوند د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم د مسؤل ادارو پوره پاملرنه لزاره سره نه لري.
د ځوانانو د روزنې لپاره موږ مجهز دلته اکاډمي نه لرو. زمونږ غوښتنه د اولمپیک نه ده چې زمونږ سره هغه امکانات چې تاسو ته راځي موږ هم هغه امکان نه غواړو چې تاسو سره نه وي، خو هغه امکانات چې تاسو یې په لاس کې لرئ له موږ یې مسپموئ، ځکه چې د ټول یو خو
بلوري تسوی مسؤلین وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته ځینې سیمو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو د ګڼو پروژو پلي کېدل پیل کړي او هڅه کوي دا پروګرام ټولو سرحدي ولسوالیو کې پلي کړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی په اړه وویل
د کوم پروګرام چې په خوست کې موږ شروع کړ دا د یونیورسټو چهره ولسوالۍ کې موږ فعالیت کوو. تیر کوم پسپیره کې وکړو څلور اته پروژې مو کړلې ځخ کول په نظر شکر کې لګیا یو ان شاء الله دا پروګرام مو ودار ولسوالۍ ولسوالۍ ان شاء الله موږ تطبیقو خلک واخ نسی.
یاد دی وی د علیشیر او ترزوی سیمه چې د خوست خار شمال ختیځ دوري کې پرته ده د دې ولایت له مهمو کرنیزو سیمو بلل کیږي چې د پریمانه او ګوله کبله بیلابیل ترکاری میوي او غلې دانې پکې کرل کیږي. خو د یاد سیمه دشته طبي ظرفیتونو سره سره هم خلک د ژوند په ټولو برخو کې لګاړو ستونزو او نیمګړتیاو کړيږي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر ضلع تعلیم د څنګه چارواکي وایي چې په سیمه کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د سکولونو د ستونزو د هواري استادانو د تربیت او زده کوونکو ته د سنتیاو ورکور لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. بل خو د سیمې خلکو د پروژې هر کله کړې دي، خو غوښتنه کوي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې سکولونه وران پراته دي او ځینې بیا داسې دي چې یا خو پکې استادان نشته او یا د بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي. فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیرزمان مشال ریډیو ته وویل چې د رورل سپورټ پروګرام نیټورک په نوم نا دولتي ادارې لخوا د خیبر په باډه کې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستو پروژه پیل شوې او دې لاندې د تعلیم د ودې لپاره یو شمېر مشاورتي او تربیتي غونډې ترسره شوې.
په دا کې 90 پلس سکولونه دا چې کوم دي فوکس شوي وو پرایمري لیول باندې، اون سب ڈیویژن چپا کے ریہیب کور کے دلو ریپیئر کور پکے دلو پلے ایریا وا وہ دے سکول سرا چکم نیڈ بیسڈ بندے کم ضروریات ہوا گا پکے ٹارگیٹ کے دل اکیڈمک اسپیکٹ پکے ہوم فوکس کے دلو ٹیچرز لائے مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجی پلے ہاس ٹریننگ سیشنز ویر کڑل پیرنٹ ٹیچر کونسل یا کمیونٹی پکے ہوم انوالو کے دلا
نموڑی ویل چھ دا سی پروژے دا استازانو دا کار استعداد زیادہ ہوئی او پا تعلیمی ماحول بور سرا خواہ اثرات پری وزی
ٹیچرز ہم چکم دا یقا کپیسٹی بیلڈنگ پکے وشی کمیونٹی پکے ہم خپل رول ادا کوی اندہ شونتی ایکٹیویٹیز مونگ لا فردر ہم پکور دای زکا چھ مونگ سرا مطلب گورنمنٹ سکولز لا خواہ ٹیک ٹاک ما شمان روغ لالو پا کافی تعداد سرا دا شونتی ایکٹیویٹیز خو دے کوالٹی ایجوکیشن دے پورا و دا شونتی پراجیکٹ خو کوالٹی ایجوکیشن دے پورا ډیر زیات اهم دی او ډیر بنیادی کردار ادا کوي.
په باډه کې یو ویلج کونسلر جاوید خان اپریدی ویلی چې هلته یو ګډې بدمنې تیرې دون پس یو شمیر سرکاري ادارې فعال کړل شوی او خوښه شپارس سرکاري سکولونه پکې لسره بیا رغول شوی، خو لا هم پکې سبان دي سلور سوا استادانو کمای دی او وسوا نو کمرو ته پکې اړتیا ده او بنیادی سہولتونه لکه واش فرمونه پکې نشته او زنو سکولونو چار دیواری هم نشته. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، خلکو ترې کډه کړې وي او سرکاري سکولونه پکې ویجاړ شوي وو، خو بیا په 2018 کې ورته کډوال ورستانه شوي او د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته د بیا بحالی عمل روان دی او پرمختیایي کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده. مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.